everybody.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیه کې همکارۍ تاسو ته د نن ورځې پی یو غرمنی خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځینې کړي پکې خپلې ګټې لټوي. په بهرنیو موضوعاتو کې وایي چې عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. دوهمه نیمایي کې د نور بستې اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
ولسمشر غنی وی له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. د بلخ چارواکي وی د ولسی پاڅون ډیر لسغړي د وسلولو په کمین کې وجل سوي. عراقي چارواکي وی د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. افغان ولسمشر وی له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي درانه زیانونه اړوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون ډیر لسغړي د وسلولو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاڅونوال نن په چمتل او چاربولاک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د ولسی پاڅونوالو یو ډله چې د چمتال او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې له ډیره امنیتي قواو سره د مرستې لپاره روان و، چې د چمتال په مسجد سفید سیمه کې د دشمن پر کمین ور برابر سول. دغه ولسی پاڅونوال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له سختریزو وسلوالو د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د غزنی امنیه قومندان له خپل دند استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانی ویان فهیم امرخیل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا ورکړې ده. د امنیه قومندانی د ویان په خبره د شغلی امرخیل پر ځای سمونوال مصطفی مایر د سرپرست امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وینن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د ماين په چودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل
د پریکړې سره د سړک تر غاړې یو ښخ شوی مین چې د ریموټ کنټرول په وسیله تکر کوم کنټرول کېده. د لیوی انتقالات یو موټر رینجر باندې چودنه شوی ده چې په دې کې هغه وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي یو نفر پکې شهید لرو، یو نفر زخمي هم لرو.
د والی ویاند وایي پېښه په کابل پورې اړوند سیمه کې سوې چې د کابل کندهار لویه لار ورڅخه تیریږي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینه دمشق په ختیځ کې ځانوجون کې برید ګڼ کسان وژل او ګڼ نور ټپیان کړل. دولتي ټلویزیون وایي امنیتي ځواکونو نن سهار د درویو موټر بمب حمله کوونکو مخه ونیوله چې دوه یې د ښار په دخولي دروازه کې وچول سول. دریم تن وتونې دمشق ښار ته ننوځي او تر محاصره کېدو وروسته چاودنه وکړي چې له کبله یې ګڼ کسان وژل سوي او زیات نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د عراق د ګډو ځواکونو ویان دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د اسرائیل پوز وایي وروسته لدې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، دغه هیواد پوز د سوریې د پوز خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوز په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل سوي اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوز توپونو هغه ځایونه په نښه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو مرمۍ وشتل سوي وې. پوز دغه راز ویلي چې د جولان لوړو پر هواره برخه د توپ لګېدلې ګولۍ د سوریې د کورنۍ جګړې سره تړاو لري. پوز ویلي چې پر جولان لوړو د د ګولیو د لګېدو له کبله د تاوان او مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د فرانسې، جرمني او ایتالیا د کورنیو چارو وزیران نن یک شنبه په پاریس کې سره ګوري. څو له ایتالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي، د کار د شیبې د همغږۍ لپاره پر مرستې خبرې وکړي. دوی پر دې بحران وروسته له دې خبرې کوي چې ملګرو ملتونو له ایتالیا سره د نورې مرستې غوښتنه وکړه. ایتالیا خبرداری ورکړې چې خپل بندرونه به بند کړي او د مرستندوی ادارو د ژغورنې پر هغو بیړیو به فشار ډیر کړي چې له لیبیا څخه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون یکشنبه وویل، څه چې زموږ د سترګو مخ ته په ایټالیا کې پیښیږي یو ناورین دی. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه نن یکشنبه سهار وختي سوې ده. ویل سوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرو کې اور بل سوی و.
تاسې آزادي رادیو ته غوږیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړی پکې خپلې ګټې لټوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا غوراپورونو په اړه څېړنې کوي چې غنی د فراه ولایت په قلعه کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوالو مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي.
د مذاکراتو یو نوې پړاو پیلېږي.
او د پکتیا کې د غشان د وی مظاهری حال درکو. د غی ترڅنګ په بهرنیو موضوعاتو کې دا وری چې عراقی چارواکي د موصل په زاړه خار کې د جګړې د پرمختګ خبره کوي. کرا سره وي نور راپورونه به هم درته وړاندې کړو. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړی پکې خپلې ګټې لټوي. خغلی غنی د څرګندونې نن د سولې د عالی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس چې دغه غونډه تعقیب کړې ده، د اوس را سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکوي. خغلی غنی، په دا غونډه کې نور پر کوم موضوعات خبرې وکړي که جزئیات راکړي؟ خغلی پردیس.
بله، مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. ولسمشر غنی نن پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس او د غړو د معرفي رسمي معرفي په مناسبت چې کوم غونډه جوړه شوې وه، د سولې پر اړیکو باندې بعض څرګندونې لرلې او همداراز د جنگ او پاکستان سره د اړیکو په مختلفو مسایلو خبرې وکړي. چې زلند نن ته اشاره کوم، ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې باید سیاسي قشر او همداراز ټول افغانان د سولې د ټینګښت په اړه دوی اجماع ته ورسېږي او دې ته باید آماده شي. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، ولسمشر غنی ویل چې جنگ په افغانستان کې په عادت بدل شوی او هر شی چې دوام وکړي نو تبن ځینې خلک په هغه کې خپلې ګټې پالي، چې اشاره یې جنگ ته و. ولسمشر همداراز ویل چې په افغانستان کې جنگ تغییر کړی، جګړې تغییر کړی، چې اشاره یې ځانمرګو بریدونو ته و. دوی ویل چې انتحار افغانستان نه دی تولید کړی، بلکې دنیا انتحار تولید کړی او دلته انتحاریان راځي او له افغانانو قرباني اخلي. همداراز اشاره وکړه چې شاوخوا شل هیوادونه چې له دې پرته چې افغانستان ورسره ستونزه ولري، دلته په افغانستان کې دوی په مختلفو ډولونو جګړې ته دوام ورکوي. همداراز ویل چې مواد مخدر د جګړې د یعنی دوام یو مهم لامل دی. منطقوي عواملو ته اشاره وکړه. خدای چې په دې برخه کې د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تورمان صاحب له قدر منوریدونکو سره واورو.
سلها زره مایندې پولیس ویني، دوی ته توجه وکړ. سوله په دې نه کېږي چې پاستا بیا دا ایر کوي وایي چې راغلله اور میرس دا پالل غواړي، توجه غواړي او معنا یې دا ده چې دولت باید مسؤول ولس باید مسؤول او موږ ټول باید د دې وطن ترقیبان طالبان فکر وکړو.
تورمن صاحب، ولسمشر همدار از دو ویل چې یعنی د سولې د ټینګښت لپاره باید درې اجماع رامنځته شي، یوه اجتماعي اجماع د ده په خبره، بله سیاسي اجماع او بله بین المللي اجماع د ده په خبره، چې په دې برخه کې د سولې عالي شورا نقش ډیر مهم دی او دغه اجماعګانې باید د سولې د ټینګښت لپاره رامنځته شي تر څو افغانان د باعزت سولې خاوندان وسي. ډیره ډیره مننه پردیس صاحب. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار اکرام الله اکرام د همدغه موضوع په اړه او دا چې نن د سولې د عالي شورا رئیس معرفي شو په رسمي ډول او غړي په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ودیر ساپي، په دې اړه وایي
نو د شورې د سولې د عالي شورا تاریخچې ته که نظر وکړو، دوی تر هغه پورې چې مرحوم پیر صاحب ګیلانی وفات شوی لا نه و، مګر یو قدم چې هغوی ښی دی چې د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه ده او هغه راغی وطن ته، د مغه د یو فعالیت محصول و، دا شی محسوس دی. نور داسې ډېر جدي فعالیتونه چې دوی خپل وطن او خپل نظام د سولې خواته راکاږي، یا د مذاکرو د لارې یا د جوړ روغې لارې، داسې کوم اقدام مونږ ته نه دی لیدلی. نو اوس په دې وخت کې چې محترم خلیلی صاحب رئیس شوی دی، د تېرې کابینو کې د کرزي صاحب هم و، مقام د دویم د ریاست جمهوری درلوده، دی د سولې مواردو کې ټولو کې باخبره دی، او حتی روسي وزارت مخکې دی چې دی رئیس شي، همیشه بیانیو کې د سولې په خاطر باندې نظریات ورکړي او خبرې کړي دي. نو امیدواره یو چې دوی سره هم د ملي وحدت په نظر کې ساتلو په تر سوري لاندې ټولو سره لاس ورکړي، او هیڅ نوع تعصب او تبعیض نه پرته، هغه څوک چې یا په قهر دي یا مرور دي یا خپه دي یا بل چا لمسولې دي، مقصد د وطن تباهي ته رالیږل کېږي، د خلکو وژنې ته هغو ته ځان نږدې کړي او مسله حل کړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې جنگ په یو احتیاط باندې بدل شوی دی، او یو شمیر خلک چې نه غواړي سوله وشي له وسلوالو مخالفینو سره، دوی په جنگ کې خپلې ګټې ګوري او خپلې شخصي مفادات پکې ګوري. ساس په نظر باندې اشاره چاته و؟
دا اشاره هغه چاته ده چې اوس ائتلاف جوړ کړی دی، او باید اشاره هغه چاته وي چې د خپل په منځو کې د سره خلاف د قانون اساسي نه نظام د حکومت دی، ملی وحدت ملی جو کړی چې وحدت ملی پکې نشته، او د اساسي قانون د پښو لاندې کړی دی، او قرارداد د دوه تنو په هغه باندې په امضا باندې په اکتفا سره، او وزیر د یو خارجي د پردي ملک په هدایت سره. نو دا په هیڅ مورد کې بل څوک ځان سره دښمن نه ویني، غیر د مغونه چې دوی ته ووایي چې بې وخته اقدام کوي. نو خبره دا ده چې هغه پره هم متاسفانه په ولسمشر غنی را پریوزي، ځکه یو اول معاون دی، بل دوام ځلی په فرمان باندې والی د بلخ مقرر کړ، بل وزیر خارجه دی، سراج دی چې د پارلمان د خوا سلب اعتماد دی، د ولسي جرګې د افغانستان د خوا، اما بیا هم د ساتلی دی، هغه کله راځي کله نه راځي جوړول.
صافی صاحب، له پاکستان نه سوله نه غواړو بلکې له پاکستان سره سوله غواړو، بل هغه خبره و چې ولسمشر په دغه بیانیه کې وکړه، ستاسې په نظر باندې افغان دولت په کومو لارو نه په ګټه اخیستنې سره له پاکستان سره سوله وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه خپل پخوانی خبره ده چې سرچپای کړې ده، چې اول سوله موږ اوس طالبانو سره نه لرو، موږ اول سوله د پاکستان سره وکړو.
بلې، قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام د چارو د کارپو ښاغلي ودیر ساپي سره د موضوع په اړه مرکه کړې وه چې تاسو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیول لپاره څو میاشتې راهیسې پراخ عملیات پیل شوي دي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې د سره د پراګ په سټوډیو کې ده او معلومات راکوي. نوری سه مهرباني وکړئ.
بله لومړی خو باید ووایو چې عراقي چارواکو ویلي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په سختو عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځي ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویان یحیی رسول پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همدارز وویل چې اسلامی دولت ډله یا داعش چې درې کاله د ښار په ولکه کې وو، اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کنټرول لري او د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. هغه همدارز وویل چې عراقي ځواکونو د هغو ملکي وګړو لپاره چې تر اوسه پورې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې بند پاتې دي، د خوندي وتلو لپاره لارې پرانستې دي. بلې تورمن صاحب.
بلې نوری صاحب، عراقي چارواکو په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه څه ویلي چې څونه پرمختګونه کوم ځایونو کې څنګه شوي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې داعش ته یوازې د موصل په زاړه ښار کې څو کوڅې پاتې دي. هغه همدارز وویل چې د موصل په لویدیځه برخه کې برای به ډیر ژر اعلان شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی درې ورځې مخکې د تیرې پنجشنبې په ورځ وروسته تر دې د اسلامي دولت لخوا د اعلان شوي خلافت د ختمېدو اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د دغې ډلې سخت دریځي ډلې د موصول ښار کې یوازې څو کوڅو ته دننه شول. د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې موصول د 2014 کال په جون کې له عراقي ځواکونو نیولې وو. دې ډلې هغه وخت د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو. خو په دواړو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په تدریجي ډول پرمختګ کړی. تقریبا د عراق موصول بشپړ آزاد کړی او د سوریې په رقه کې هم چې د دې ډلې بل وروستی پیاوړی مرکز دی، دا ډله تر سخت فشار لاندې ده.
بله نوری صاحب، که په لنډ ډول دا هم راته وایي چې په بشپړ توګه د دغه ښار د بیرته نیولو په اړه چارواکي څه وایي.
بلې تورمن صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې د موصول زوړ ښار به تقریبا ډیر ژر له اسلامي دولت ډلې تصفیه شي او په څو راتلونکو ورځو کې. البته لکه څنګه چې مخکې وویل، د عراق صدر اعظم هم درې ورځې مخکې اعلان کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په ختمېدو دی. یعنی په دې معنی چې دوی د موصول د بشپړ نیولو لپاره ډیر نږدې شوي دي. ښایي په همدې څو ورځو کې ممکن اعلان کړي چې د موصول ښار په بشپړه توګه له اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شو.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری وو چې د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي چارواکو په وینا د پرمختګونو خبره کوله. د نننې پی یو خبری مجلې لپاره اقتصادي خبرونه زموږ همکاري مرزي احمدزی برابر کړي چې ورڅخه په مننه اور.
د افغانستان او ګرجستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي همکارۍ په هدف ګډ کمیسون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان سوداګریز مارکیټونه کرار کرار له اروپایي هیوادونو سره وصلېږي.
دا ګډ کمیسون تقریبا ساري پای ته رسیدلی. څومره معلومات لرو جوړ شوی او د دې هدف دا دی چې په ګډو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې نور هم پیاوړې شي.
پسرلی وایي چې له دې وروسته افغانستان کولی شي له ګرجستان څخه خوراکي توکي، الکترونیکي وسایل او ساختماني مواد راوارد کړي او په دې سره به له ګرجستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه هم لوړه شي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د کال تر پایه په دغه ولایت کې د غوښه لرونکو چرګانو دوه لوی فارمونه چې 6000 غوښن چرګان پکې ساتل کیږي جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو فارمونو کارونه تر نیمه زیات بشپړ شوي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کار د پروژې په مالي ملاتړ د 7.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی سعیدی وایي د کندهار اوسیدونکي کولی شي په مناسبه باید دغه چرګان واخلي او د غوښه لرونکو وارداتي چرګانو څخه په ځان بسیا شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې او درنې منۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1260 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.9 افغانۍ.
بله قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په پکتیا کې مظاهره شوې دا چې مظاهره کوونکي له حکومت څخه غواړي د دوی غوښتنې څه دي. زموږ همکار داود تپان را سره هم دا اوس د تلیفون په کرخه دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ دغه مظاهره په اړه کې جزئیات راکړئ چې مظاهره د چا له خوا شوې، د دوی غوښتنې څه دي، څه غواړي؟
بله تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د پکتیا ولایت مرکز گردیز کې د ولایت مقام مخته د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالانو دوی په شریکه د تحسن خیمه ودرولې. دوی غوښتنه دا وه چې د ولسمشر اشرف غنی له دوی سره کړې ژمنې تر دې مهاله نه دي پوره کړې. هغه ژمنې چې دوی سره شوې دي د پکتیا په کچه په انتخاباتو کې هغه نه دي عملي شوې.
ژمنې څه کمې ژمنې خي په ژمنو کې کومه یادونه کې؟
ولسمشر اشرف غنی د انتخابات پر مال پکتیاوالو ته لیکلی سند ورکړی، دیارلس مدهیز په هغه کې لیکل شوي دي. د دوی په خبره په خبري کانفرنس کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس او مدني فعالانو او د دغه تعصن خیمې د درولو تنظیم کمیټه کانفرنس ورک د یو سات دپاره لار وتړله. دوی ویلې چې په لوی پروژې په دې کې ورسره شامل دي د پکتیا کډرونو د ګمارنو خبره ورسره و او د تحصیلاتو ته د ځوانانو د لیګلو خبر ورسره شوی و. د مارک په برخه کې ځانګړي تعهدات ورسره شوی. د دوی کې شکایت دا اوس تر دا مهاله په پکتیا کې 273 ښوونځي ودانۍ نه لري. په تیرو درې کلونو کې د دې لپاره هیڅ بودیجه په پام کې مرکزي حکومت نه ده نیولې. دوی دا خبره وکړه چې 112 شاوخوا د دوی په خبره سیاسي نمایندګۍ موجودې دي، په دې کې یو پکتیاوال وجود نه لري. د دوی خبره دا وه چې د ولایتي والیانو تغییر او تبدیل په پرله پسې ډول د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر زاجی وویل په ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو سره چې 100 تقریبا د دې والیانو تغییر او تبدیل کې د پکتیا ملکی اداره او نظامی اداره ځای په سبب.
بله تپنسب، مظاهره خو ان شاء الله سولې ده کنه؟
سولیزه مظاهره ده او دوی لارم خلاصه کړ، یو سات پورې لاره بند کړ، خبري کانفرنس دي سړک په سر ورک او دوی لار خلاصه کړ. خو خیمه دی ولایت مقام په دروازه کې ودرولې او وی ویل چې تر هغه دی ولسمشر اشرف غنی دوی ته یو باصلاحیت حیات را لګلې نه دوی نسی کولای چې د خیمه لري کې او دوی تعهدونه یا ژمنې چې ورسره سوي هغه نه سوي. دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې پکتیا کې د مظاهره پاړه را تر پورا کو چې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره کړي شمني عملی کی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا غو راپورونه پاړه چیرنی کوي چې غنی د فرا ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوال مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فرا ولایت کې د ایرانۍ هلیکوپټرو د ناستو له چړنو او کروالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجرات وکړي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل شوې دي.
دې په اکله په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کته کړې دي. منګه 13 ورځې د پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلوده. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق د سیړنی وکړي. یا غینه ورسته پکې اجرات
د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادي راډیو ته وویل وړ مشپه ایرانی هلیکوپترو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته ده وسلوالو مخالفانو ته وسلې او مهمات او همدارنګه پیسې ورکړي دي. اغلې امینی وویل په عین وخت کې وسلوالو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حمله کړي او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دا وایي موږ هم خبر لرو چې ایراني تیارې د شپې څلور بجې هلته کېناستلې دي، وسلې مهمات او پیسې ورکړې دي. په همدې شپې وسلوالو په پوستو حملې کړې او پوستې سقوط کړې دي. درې کسه یې وژلي دي او درې نور یې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نه سول. له دې وړاندې د فرا چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنې په اړه ادعاوې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایراني هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونې کېږي. د فرا د والي ویا ناصر مهري که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپتر ناسته نه رد او نه هم تایید کړه، خو ټینګار یې وکړل چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې اړه پلټنې ایران وانی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جورجان، سرپول، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو ټولو ادعاو په اړه پلټنې کړې دي، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
درنو اوریدونکو، د ګڼ نور مطالب ترڅنګ د ازادي راډیو څخه په خبرونو کې کابل چاپ راسپانو ته کتنه هم شامله ده چې د لسو بجو په سهارنۍ خبرونه او د دولسو بجو په خبری مجله کې اوریدلی شي. نن د دغو راسپانو پاڼې ماړولي چې مهم موضوعات یې داول. کابل چاپ راسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د وروستي ټانکر بم چاودنې په اړه نوي معلومات او د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي راسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د سفارت مخې ته د خونړي برید په اړه لوړاندې معلومات درلودل. په سر مخاله کې راغلي په دې اړه د جرمني استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې په 13مه یعنی تر چاودنې 15 میاشتې مخکې د جرمني پوځي استخباراتي ادارې د برید د پلان په اړه معلومات ترلاسه کړي ول. د سر مقاله لیکونکي په قول په راپور کې دا هم ویل شوی چې برید به د فاضله موادو د یو ټانکر په واسطه ترسره کیږي او د چاودیدونکو موادو مقدار هم پکې زر نه بلکې 10000 کیلوګرامه خودل شوی دی. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو لیکلي لدې ښکاري چې کشفي ارګانونه په زنبق څلولارې کې له چاودنې د مخه خبر ول. نو د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې افغان امنیتي بنسټونو د کره معلوماتو د درلودلو سره سره ونه شول کړای چې د پیښې مخنیوی وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور لدې ښکاري چې امنیتي او کشفي ارګانونه په بیلابیلو برخو کې جدي اصلاحاتو او یوې پراخې کوټه څنډنې ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه لیکلي دي. هیواد په خپل سر مخاله کې په دې اړه لیکلي چې د نظام پر ضد ائتلافونه تل ناکامه او ناوړه عواقب لري. د سر مقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د ډول ائتلافونو جوړول څه نوي خبره نه ده، بلکې افغان ولس ترې ناوړه خاطرې لري چې پایلې د ملي ګټو پر ضد دي او د ملي یووالي د کمزوري کېدو لامل ګرځي. سره مقاله لیکونکي لیکلي عجیبه ده چې دا کسان هم د نظام لوړ پوړي چارواکي دي او هم د خپل نظام پر ضد ټلواله جوړه کړې ده. اصلاح ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په تړاو د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دي. د اصلاح په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې خلک د وضعیت د لا تیرینګلي کېدو په اړه په اندېښنه کې دي او د سر مقاله لیکونکي په باور کېدای شي چې دا مسله د افغانستان نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې د چین هیواد کول شي په پاکستان فشار راوړي، سوله تروریزم څخه خلاص واخلي او سوله ټینګ شي. ایوبی له فرا ولایت څخه لیکلي چې د ملي اردو د پوستو لخوا د خلکو پر کورونو اوانونه ویشل کیږي چې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي، هیله ده چې مخنیوی وشي. رحمت الله احمدی د لشکرګاه څخه بیا لیکلي موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې په افغانستان کې سوله راولي او د پاکستان سره سوله ګټه نه کوي. او قدرمنو اوریدونکو، دا به هم واورې چې چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. دا به اسمت څاروان تاسو دروورې.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبل په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکی ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کې ښودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
بله قدرمن اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سالم احمد صلیب د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریک کړي. تر هغه وروسته نور بس دی ونې خبرونه چې محمد حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو تاسو ته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر غوایی له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون 14 غړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاڅونوال پرون مازیګر په چمتل او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د غزنی امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینې دمشق په ختیځ کې ځان وژونکي برید ګڼ کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې د مړو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري څو له ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي د کار د شیوې د همغږۍ لپاره پر مرسته خبره وکړي.
له خپل همکارانو مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب درته وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، ستړي مشي بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې معمولا موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی ترسره کیږي او معمولا هغه قضیه چې تر اوسه ورته رسیدنه نه ده شوې او یا هغه مېرمنې چې ورسره تاوتریخوالی شوی ده او د مختلفو دلایلو له کبله تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی، موږ د دوی قضیه راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه تاسو له ازادي راډیو څخه اوري. په خبرونه کې مو قدرمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده. قدرمنې ملمنې زموږ بلنه منلې او استودیو ته راغلې ده. د ځوانانو ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري ته بلنه ورکړې. شینواري صاحب ډېر خراغلې، مهرباني وکړي. اول کې پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې تاسو ته ښه معلومات کیږي چې کله چې نوی حکومت رامنځته شو تر ډیره پورې امید او هیلې دا وې چې د ښځو د پر وړاندې تاوتریخوالي په رابطه به جدي او کوټلي ګامونه پورته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. اصلي ستونزه دا وه چې هیلې ډیرې لوړې ورکړل شوې او کارونه وشوه. ستونزې دومره ډیرې دي چې نه معلومیږي. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه نیکی هیله ده تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي غرمه د ټولو په خیری. زه فکر کړم چې تاوتریخواله د خځې په وړاندې په ټوله نړۍ کې شته او د دې نه څوک سترګې نشي پټوله، ځکه تاسو ښه پوهیږئ چې لا اوس هم موږ د نارینه سالاری په دنیا کې ژوند کړو. هلته چې نارینه په ټولو سیاسي معاملو کې او د قدرت په معاملو کې لومړی خبره کاندي، او خصوصا په افغانستان کې چې څو لسیز جګړه دوام لري او د دې جګړې لامل نارینه دي نه ښځه، نو قدرت هم د دوی په لاس او په منګولو کې پاتې شوی دی. په کور کې هم دوی لومړی خبره کا او په سیاست کې هم دوی لومړی خبره کا او په ټولنیزه برخه کې هم د دوی خبره تر ټولو زیاته منل کیږي. نو په داسې یو ټولنه کې د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو تمه د زما په نظر اشتباه ده، او تر هغې چې جګړه روانه وي پر هغه اقشارو د ټولنې به تاوتریخوالی جریان لري، کوم چې په جګړې کې ښکیل نه دي، کوم چې د جګړې اړخ نه دي، او کوم چې د تاوتریخوالی لامل نه دي، یعنی تاوتریخوالی لاملونه لري. نو زه فکر کړم چې ښځې ولې تر ټولو زیات د تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي، ځکه چې تاسو ګورئ په ټولنه کې جګړه روانه ده، او د دې جګړې اصلي قربانیان که په دقت سره وګورې خځې دي. ولې ورته اصلي قربانیان ویم؟ ځکه هغه څوک چې د جګړو یو طرف دي، نو هغې ته موږ د جګړې طرف وایو. ولې هغه چا باندې چې جګړه تحمیلیږي هغه اصلي ملکی وګړي دي چې جګړه ورباندې تحمیلیږي. ښځه که چیرته د مور په رول کې ده په ټولنه کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، که د خور په رول کې ده هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او که د میرمنې او لور په رول کې هم ده بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده. حتی که دا ټول اړیکې لري کړو او دا دی وی انسان په توګه فکر کړو، نو بیا هم د تاوتریخوالی سره مخامخ ده. زه چې په سیاست کې هم يم، یو ډول تاوتریخوالی نه یو ډول تاوتریخوالی سره مخامخ شویم. دا د دې لاملونه باید وڅېړل شي. لامل یې دا دی چې وسله د نارینه په لاس کې ده، پیسه د نارینه په لاس کې ده، یعنی اقتصاد زمنګ د نارینه په لاس کې ده. نو زه فکر کړم چې هغوی د دغه واک نه که مثبته ګټه پورته کړه ښځې هم ورسره آرامه ژوند لرلی شي، او که منفي ګټه پورته کوي، نه یوازې چې مثلا یو څوک چې افراطي دی هغه نه یوازې چې په ټولنه کې افراطي دی، بلکې د باندې او دننه افراطي دی. هغه نه یوازې چې د کور نه د باندې د خلکو حقونه خوري، بلکې د کور دننه خلکو حق خو بالکل خوري، خصوصا د هغه چا حق خوري چې هغه ورته کمزوري بریښي.
شینواری صاحب بخښه تاسو خبره قطع کوم. تاسو د مرسالاری خبره وکړه، پوښتنه مې دا کوله چې په دې تیرو شپاړس اوولس کلونو کې تاسو هم شاهد یې چې بیلابیل بنسټونه شته دي چې د ښځو حقونو څخه د دفاع په نامه باندې دوی راولاړ شوي کارونه یې کړي دي، له هغې هم سترګې نشي پټېدی. اصلي پوښتنه دا رامنځته کیږي چې څومره د مرد سالاری هغه په د ټولنه کې چې سړی حاکم دي یا دوی کوشش کوي چې خپل نظر وتپي، په دې رابطه باندې څومره کار شوی؟ او بخې مخکې دینه چې دې سوال ته ځواب راکړي، غواړم له قدرمنو اوریدونکو سره موضوع شریک کړم. شنوندای عزیز، برنامه ما امین حالا لایف هست و شما در هر کجای افغانستان که هستید میتونید با شماره های 0799-20-35-40 و 0782-27-55 شماره ها را باز تکرار میکنم، 0799-20-35-40 و 0782-27-55 شما میتونید نظرات خود را با ما شریک بسازین و تجربه خود را با ما شریک بسازین، و مخصوصا خانمایی که خشونت شده امرای از و تا به حال بر دلایل مختلف نتانسته که صدای خود برسانه، برنامه ما شانس و فرصت خوبی است برای ازا که صدای خود بکشن و ما صدای و مشکل ازا را به مقامات مسئول شریک میسازیم و پس نتیجه شبا اونها شریک میسازیم. شنوار سب میربانی و که مخکم پختانه مطرح کرده که دیگه پرابی ترتو
دیر نه هدونه جو شوی پدی که هیچ شک نشته ده، اما دیر ستونزی لا شته ده. او زه فکر کم چه ستونزه دیر جدی ده، زکنو کلا که ستونزه دیر جدی هغه وخت کې بیا یوازې د یوه لاسه ټک بیا یا په یوه حساب باندې هغه کوم نهادونه چې د دې دپاره کار کوي هغه هم کمزوري معلومیږي. زما د نظره کم نهادونه چې کار هم کاندي په دې کې څو خبرې دي، په داسې حال کې چې خځې قربانۍ ورکوي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، د ښځو حقونه په یو ډول بزنس یا تجارت هم بدلیدای شي. په داسې یوه ټولنه کې چلته اداري فساد موجود اوسي، په داسې یوه ټولنه کې چلته ډول ډول ناخوالې شته، نو زه وایم چې دلته کله کله د دې پر ځای چې د ښځو دپاره مثبت ګامونه پورته شي، د هغوی د حق نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. لکه تاسو ګورئ چې د دې پر ځای چې موږ داسې سیمو کې چې هلته د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده، هلته لاسرسی ولرو، برعکس موږ زیات فوکس په ښارونو کې دی. د ښار نه ځینې میرمنو او حتی پخپله یوازې نه دی چې د ښځو د حق نه نارینه او ناوړه ګټه پورته کړي یا شعار یې تر جوړ کړی یا سیاسي شعار بدل شوی کله کله، بلکې پخپله باندې ښځو هم یو ګروپ ښځو هم د ښځو د حقونو نه ناوړه ګټه پورته کړې ده. د دې پر ځای چې ښځو ته کار وشي، پروژې جوړه کړې ده او هغه پروژې په ناسالمه توګه تطبیق کړې ده، خپل پیسې جیب ته تللي او د ښځو حق او یا حقوق ورته نه دي ورکول شوي، یا کومه نتیجه په هغې پروژې باندې نه ده مرتبه شوي. دا هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي. بل خواته ناسم تشخیص د درد، ناسم تشخیص د دې سبب ګرځي چې موږ هغه ستونزې چې باید حل شي هغه نه حل کوو، ځینې نورې مسایلو باندې لګیا یو، او د دې په ځای چې هغه مشکل حل کړو تا کله کله د دې سبب ګرځېدلی چې مشکل یا ستونزه زیاته کړو. مثلا که موږ د خپل ټولنې په نبض ونه پوهیږو، نو کېدای شي چې ښځو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسو تاوان ورسو. یو وخت ما دا خبره کړې ده، لکه زه چې کله وخت ژورنالیست وم، خبریال وم، ما به ویل چې زه هلته نو زه چون سیاست ته مې نه ورادانګلی، ما به ویل چې زه یوازې د ځان یم. اما کله چې کومې ښځې چې سیاست ته راځي، دا باید دې ته متوجه چې دوی د ټولو هغو افغان ښځو په نمایندګي یا په استازیتوب راوتلي دي چې هغه په کلو او بانډو کې ژوند کوي، هغه په ښارونو کې ژوند کوي او هغه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته د ژوند هغه ابتدایي سوکالي هم نشته. نو زه وایم چې دلته کېدای شي چې زه ملالۍ شینوارې په خپل ځینو اعمالو باندې یا په ځینو حرکاتو سره د خپلو ډیرو نورو خویندو حقونه وننګوم، او یا یې د دې سبب وګرځېږم چې د ځینو خویندو او د خپلو ځینو لورانو په وړاندې ستونزې رامنځته کړم. مثلا که زه چې نن تقریبا خپل حق ته رسیدلی یم، یعنی تقریبا زه بیا هم وایم ځکه چې زه هم ښځه یم او په ځینو مواردو کې د محدودیت سره مخامخ یم، نو که زه د دې خپلې آزادۍ نه دومره ګټه پورته کړم چې بیا نور ښځې کله چې میړونه یې، کله چې ورونه یې، کله چې پلرونه، کله چې نیکه یا کاکا یا ماما ما په تلویزیون ګوري او زما د داسې انګیري که چې چرته که د دوی لور او خور او یا هر څوک چې دي هغه ته دی ورکو، نو بیا به زما غوندې شي هغې د کبله کېدای شي چې زه د دې سبب وګرځم چې نو باید زه د خپل حقونو نه دومره په احتیاطه کار واخلم یا دومره ځان د دې ټولنې د اساسیتونو باندې پوه کړم چې زه د نورو خویندو حقونه تر پښو لاندې نه کړم، یعنی زما د کبله نه شي. اما له بده مرغه ځینې دغه مسایل داسې دي چې ځینې خویندې چې شاید نن تر ټولو زیات خپل حق ته رسیدلی دي، هغوی دا مسله درک نشي کړی، او دا د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېرو خویندو په وړاندې د ښوونځي دروازې بندې کړو. زه پوهیږم چې دا مسله شاید د ډېرو دپاره دی چې موږ باید زین وختونه ماته داسې دوستان وای چې نه باید منګه ټول خپل حقونه تر لاسه کړو، باید د دې جرأت ولرو. زه وایم که زه ټول تر لاسه کړم، شاید زما یو بل خور هغه اتاغه اولین حق چې دی، چې هغه د خپل د نظر ابراز دی په کورنۍ کې یا د انسان په توګه د ژوند کول دي، هغه هم ونه لري، نو زه باید په احتیاط سره خپل حقونه نه استفاده وکړم.
بله قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0995530052515 شمیرو په دایره ول سره موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. په دې برخه کې ولنډ د مر اخلو، بیرته زر را ګرځو.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم ستړي مشئ. تخنیکي همکار راته اشاره کوي چې زموږ یو اوریدونکی په لاین کې دی. قدرمن اوریدونکی، مهرباني وکړئ خپل نظر د موضوع په رابطه باندې له موږ سره شریک کړئ.
وعلیکم السلام. ماما راجس پردې سر تاسو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنې مشاوري ملمنیت او د ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما نظر په دې باره کې دا دی، اصلا خوشا ده یو مور ده، لکه دې چې را ملمنی وویل چې نواري صاحب وویل چې بلې مور ضروري مورم تاوتخوال اسلام مخامخت او خورم او لورم او شزم. اصلا که بگورو شزه او مور ده، شزه او خور ده، شزه او لور ده، شزه ده جوان دیوا ده، شزه ده نر ده جوان ملگره ده. ده خوشنطونه چه رازی ولی رازی ده تاوتخوال ولی رازی ده معنا داره چه تروسم پا که داری واجات و انانات و رسوم او دا خرافات حاکم دی او خلق و تاگایی ندور کول سوی خلق احمد و آوائی نلری، خصوصا پا شعرون که در کم کم لری او هغه خلق چې په دیاتو کې وسیږي، په دفتونو کې وسیږي، په کلو کې وسیږي، هغه ته احمد په هوای نه در رسیدلی. دې پوښتنې ساسه مېلمنو د مېلمنې څخه دي، هغه د شنواري تاسو خو تر نورو ښځو و جمهور رئیس ته تقریبا تاسو څومره دي ښځو د ښځو ژغونه رسولی یا د نورو اراکینو تر وژو مو رسولی دی، او څومره مو د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دومره پوښتنه مې دا ده چې اما گئی په کار ده، اما گئی باید څوک ورته ودی خلکو ته تر څو چې دا هر سړی خپل حقوق پیژني.
یو پوښتنه مخکې دینه چې شینواری صاحب تاسو پوښتنه جواب کی که او بخې کم زینه مدقه نړی کنی ولې تاسو
د جوزجان څخه هم پیرم؟
جوزجان د مرکز نو کده کم کلی نه؟
مرکز
کې وسیږم، سبزان کې وسیږم. ها ها، صحیح شو ډیره مننه. بس پښتنې ما یاداشت کړې او شینواری صاحب بدر ته جواب درکې. یو بل اوریدونکو هم لرو، شینواری صاحب دغه نظریات هم راخلو کې دی، شبه پښتنې ته یو ځای جواب ورکو. قدرمن اوریدونکو، کس ما خګاوري مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. بله صدای مرا اگه میشنوین بفرمایین شنونده عزیز، نظر خود را با ما شریک بسازین. خب بله، فکر میکنم که تماس ما با بله بله صدای مرا دارین شنونده عزیز؟
دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو رو کارکون در تو سلامونه ویم.
علیکم سلام.
دیر موضوع بیر خسته انتخاب کرده و دیر خسته خبر داده و رو را جاب افغانستان سول را نیشی کنه، نه دلته د خور حقوق، نه د مور، نه د پلار، نه د ورور. یو سړی چې یو نر یو صحیح ته دی، هلته به د دې غلامان الله ته یو خور څنګه لاړ شي، خور به هلته وضعیت څنګه ورکړي، هلته به کارونه څنګه مخته وي، چې خلک به څنګه وپوهوي چې دغه شی ښځه حقوق لري، خور لري، دغه شی مور لري. ورور ستونزه ټوله دا ده چې وطن کې امنیت په کار ده. اول چې امنیت راغی اقتصاد جوړېږي، هر څه جوړېږي، خور حق هر یو پېژندلګي. او کدا جنگ یو دا جدل هیڅ حکومت منطقه ته او دولت سره مستلای نو هغه به څنګه لاړ شي کنه؟
bale bale بالکل.
او بل خبره دا ده چې زه د خوته وای ما چې دا خمو یار و خور را دي ځان چې د خزه حق د حقوق دا او دا د مور ورځ دا او د خور ورځ دا ټول څه کیږي. دا چې کم خلک به د کابل کې نه دی دی ترکا او ته د مشرقي د غدې ننګرهار درو دینه لاندې تاسو کلی اسي یا او ته د غدې د ګردیس درو دینه دی خواته او یا د غزنی د کابل نه او ته د فلور تاسو وځي
بله ډیر زیات مننه اورور، مننه مننه. ساسو نظریات مو واخیستل، پښتنه مو درلوده، هغه مو هم یاداش کړی. مننه. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، هغه نظر هم راخلو. شنونده عزیز، ساګه صدای مرا دارین، بفرمایین د مورد برنامه صدای خود نظر خود را با ما شریک بسازین. بله ساسو غږ اور، مهرباني وکړئ.
زما دا خبر، زما خبره دغه چې ده چې هیڅوک نه غواړي چې خپل سیاست را یا بې عزته کړي او یا بې عزتي خواته روانه کړي او یا هر سړی د خپل ناموس لپاره لکه مزدور او د دا ګیره ګټي د خپل ناموس لپاره ورکړي.
بله بله ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. استاد غږ مونږ سم نه لرو، په بخنی سره شینواری صاحب د اوریدونکو نظریات مو واخیستل. یو اوریدونکو چې له جوزان څخه اړیکه نیولې و، دوی پښتنې درلودې، که تاسو یادش کړی وي.
یو شی دا چې زه شخصا سوال پښتنه کړی چې ما به ښځو دپاره څه کړي او آیا خپل غږ کوشش مې کړی چې غږ یې ورسوم کنه. شخصا د رئیس جمهور د مشاورې په توګه هو ما کوشش کړی دی. په دغه تیر نهم د مارچ باندې هم ما یو شمېر میرمنو ته زمینه سازي وکړه چې دننه ارک ته ننه وځي او هلته د لومړي ځل دپاره هغه بېوزلې ښځې چې سواد نه لري او خصوصا په جګړو کې خپل د زامن او میړونه د لاسه ورکړي او یا د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، هغوی مخامخ لاړ شي ولسمشر ته خپل خبره وکاندي. یعنی دغه دومره ما کړی شو. د دې نه خو تاسو پوهیږئ چې زه به هر کله د دوی استازی نه اوسم. ما ویل پرېږده چې دوی په خپله خپل غږ اوچته کړه، دا یو خبره. بل مسله دا چې د پوهاوي په مسله کې که شخصا د زما خبرې، ما څو کلونو کې ښوونځی لرل چې هغې کې مې نجونو ته روزنه ورکوله تر څو دوی تعلیم ترلاسه کړه، او هغې ښوونځي نه ما هیڅ عاید هم نه لرل، بلکې ما د خپل شخصي جیبه چلاوه. دا یو هغه څه چې ما باید دوی ته وضاحت ورکړی وای چې آیا ما څه کړي دي ښځو دپاره کنه. ښځو ستونزې دومره ډېرې دي چې د ملالۍ شینواري او شاید د سلهاو نورو ښځو هلې ځلې د هغوی د حقونو د تامین دپاره هیڅ معلوم شي. د دې دپاره لازمه ده چې موږ ټول سره لاس یو کړو. زه په دې پوهیږم چې که چېرته د افغانستان د حکومت بیلابیل وزارتونه سره لاس یو کاندي، چې البته موږ دا طرحه هم ورکړې د حکومت ته چې هم د پوهاوي په برخه کې، هم د ښځو د حقونو په برخه کې، هم نارینه او هم ښځو ته د دې لپاره که دوی لاسونه یو کا. مثلا د غزمنګ بد رواجونه دي، ښځه لاوس لور لاوس په بدو کې ورکول کیږي، خور لاوس په بدو کې ورکول کیږي، او لاوس هم ښځه د یو جنس په توګه فکر کیږي، نه د یو انسان په توګه. مثلا یو ځینې دوستان یا زما ځینې ډیر هوښیار دوستان مې داسې وایي چې او نو زما ښځې ته خو اوبه ډوډۍ رسیږي، نور څه غواړي کنه. آیا تاسو فکر کړئ که تاسو ته اوبه ډوډۍ ورسیږي او د خبرې حق ونه لرئ، د نظر د ابراز حق ونه لرئ، د ښوونځي د تګ حق ونه لرئ، د خپل د جامې د رنګ د خوښولو حق اتا ونه لرئ، او فکر وکړئ چې دا بس ډوډۍ د خوراک دی، نو دا خو بله مال نه دی، حیوانات نه دي چې څوک ورته دا رقم فکر وکړي چې ولې دغه اوبه او ډوډۍ ورسی نور د څه نه وایي.
ببخشین گپاش مره قطع میکنم، ولی سوال اصلی اینجاست. شما هم گفتین که در صلاحیتتان که چیزی بوده کارهای کردین و کسایی که در دمی عرصه فعال هستن، فعالین دیگه هم کارهای کرده، اما مشکل اساسی و زیاد انتقادی که موجود است است که چطور میشه که یمی مبارزه و یا اعاده حقوق زنان از طریق یک مکانیزم به این مبارزه به پیش بره که پایدار باشه و بتانه که نتایجی را که مردم خواهانش است و مشخصا کسانی که قربانی میشه و خواهانش است نتایج مثمر داشته باشه. چطور میتانه که یک مکانیزم پایدار و اساسی را که هم به حقوق زنان رسیدگی کرده بتانه و هم مشکلاتی که در راستا وجود داره را رفع بسازه؟
اول خود زدی وی خزه پتوگه، زد حکومت هغه کم تروسه پورې کم چاري چې کړي دي د هغه تیر حکومت او کداوس حکومت سره د دې چې د ولس مشاور یم زه دفاع نه کړم، ځکه زما خويندې چې کله سو کال نو سی او دستون سره مخامخي نو زه د دې حکومت سر د غوي په مقابل د حقونو په وړاندې او د غوي په وړاندې نشم مینځلې. نو زما د نظره ک چرته منګه په د زمنګ حکومت یو واقعي برخورد د خځې د حق سره وکړ، نه سیاسي برخورد، منګ به تر یو ډیره بریده به منګ مثبت نتایج ترلاسه کړو. اصلي ستونزه هم دغه ځکه ده چې زما د حق نه، زما د خور د حق نه، زما د مور د حق نه ابزاري استفاده شوې ده. یو گروپ خلق راغله وی ویل چې منګه خزو ته ډیره ازادي ورکو د کمونستانو په نامه راغله، یو بل ډله راغله به ورته ویل چې تاسو منګه بیبیان درنه جوړو په کورم کینو، بل ډله راغله وی ویل چې ولا د خزو حقونه دی او تاوتریخواله دی او دا دی هغه د شعارونه ورکړه، اما د خزو په ژوندانه کې هغه څه چې لازم وو خصوصا زما په ژوند کې نه، ما خو ښوونځی لوسته دی، ما خو پانتون لوسته دی او زما کورنۍ زما حق ته تر ډیره بریده قانع ده، اما داسې کورنۍ دي چې حتی ښځې ته د مکتب د تګ او د روغتون د تګ او د ډیرو عادي حقونو په ورکولو حاضر نه
دي. موضوع ته زه راتلم، اساسي تاسو هم کېدای شي دا خبر را سره ومنئ چې اساسي مشکل په لرو پرتو سیمو کې دی، په کلو بانډو کې. فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې دغه تیرو شپاړس اوولس کلونو پورې چې کومه مبارزه شوې یا په دې برخه کې چې کوم اقدامات شوي تر ډیره پورې متمرکز پاتې شوي دي په مرکزونو کې، او اصلي ستونزه چې په کوم ځای کې موجوده ده هلته د مختلفو دلایلو له کبله رسیدګي نه ده شوې. دا هم یو موضوع و چې رښتیا مونږ ونه شوای کړی، یا څوک چې په دې عرصه کې فعال دي په هغه شکل چې لازمه ده کار وکړي. په بخښنې سره مخکې دینه چې دا پوښتنه راته ځواب کوي او دوه اوریدونکي راخلو لنډ کېدای شي د هغوی نظر هم په دې رابطه. بلې قدرمن اوریدونکی، که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په رابطه خپل نظر سره شریک کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو او شنوارې سره ته سلامونه تقدیموم.
وعلیکم السلام.
زما نظر دې پروګرام په مطابق باندې ملاله شنوارې سره ته معلوم ده، خو مونږ ته زمره وایم چې زه د کابل د خاطر جوار نه خبرې کوم، او شنوارې سره زمونږ وکیل ده، ما سره ډېر مشکلات سر کړي، زما اوس یو حقوقي مسله ده او عریضه ده، که دغه مسله کې ما سره لږ همکاري وکړي او دا نمبر ما ته
مننه. مننه قدر من اوریدونکي، خا د خبرونې د موضوع په اړه نظر نو د بل اوریدونکي نظر شنوندي عزیز اگر صدای مره مشنوین بفرمایئ در رابطه به موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین با ما. بله شنوندي عزیز صدای شما رو ما داریم، بفرمایئ.
سلامونه اونیکه اله فضل عادی وردګ ولاتنه.
وعلیکم السلام، مهرباني ورور.
دایشه دغه مخیوای دی د کور یا د خوشنط دا د شوارې فلمو پښتنه د څنګه کې دلای شي څنګه وکړ سړی.
بله بله، بس پښتنه دی یاداش و وردک صاحب ډیره مننه. شینوانی صاحب وخت کم لرو نو یو پښتنه تاسو سره جکړه چې څنګه کې دی شي وردک صاحب د توتیخوالي مخاوني ول شي کڅم د خبرونې په لړ کې تاسو یو څه اشاره ورته وکړه.
زه غواړم مشخص په دغه برخه کې خبري وکړم، ځکه چې باید د حل لارې وړاندې کړو. اصلي د حل لارې زما د نظر ده چې موږ وکړې شو چې په لرو کلو او باندو کې د خلکو په هاوی لوړ بوزو او الته خلکو ته خصوصا خزو ته داسې مرجه موجوده اوسې چې کله خزه د توتریخوالي سره مخامخ کیږي حق د لاس ورکول کیږي نو دا الته مراجعه وکړه. یو واقعي داسې مثلا کړی شو چې په کلو باندو کې مخاور سپینګری نارینه او سپینسرې خزې چې د کلی مشران ورته ویلې شو هغه ته دا په هاوی ورکو چې تاسو په سیمه کې دغه یو پیښه رامنځته کیږي دوی څو مثلا اته خځي وجل کیږي او تاسو پیږي چې حقوق در په خولاند کیږي نو کدا سه حالت را منست کیږي د کلی مشران څه شي کړی شي خصوصا هغه مسلی خځي چې یو څه خلکو ته درناوي لري او خبره اوریدل کیږي او جرأت لري داس کسان ما په کلو باندو کې دی لري ما په کلی کې ژوند کړی دی د کلی مشره خځه کړی شي چې ډیر څه وکاندي یا تا د هغه نارینه او نظر د خځو په وړاندې بدل کړي کوم چې د خځو په اړه ښه نظر نه لري یا ورسره تاوتریخواله کاندي دا مدل په ځینې هیوادونو اسلامي هیوادونو کې هم پلی شوی دی. بل مسله دا ده چې موږ کړی شو چې دغه د کورنی اقتصاد په لوړولو کې هغه وړوکی اقتصاد چې ورته ویو چې ښځې او نر دواړه مصروفه شي، دغه هم د تاوتریخوالي د منځه وړلو دپاره یوه ډېره ښه ذریعه کېږي. ښځه او نارینه مصروفه دي، دواړه د یو اقتصادي چاره دواړه اخته دي، دوی یو ډول مشارکت ترسره کوي او په خپل دې مشارکت سره د دوی ترمنځ مینه زیاتېږي نسبت د دې نه چې د دوی په منځ کې نفرت رامنځته شي. حتی یو کلیوالي صنفی اتحادیه رامنځته کیږي چې هغې طریقه دوی مثلا څوک د شاتو مچۍ ساتي، یا مثلا فکر وکړي چې په کور کې د موبل فرنیچر جوړوي یا زیورات جوړوي یا خیاطي کوي، یا دغسې واړه اقتصاد دوی چارې ترسره کوي چې بالاخره د دوی په منځ کې تفاهم رامنځته کیږي، ملګرتیا رامنځته کیږي او د جګړې په ځای حتی د جګړې د مخنیوي دپاره. یو لامل دا کیدای شي چې موږ خلک ډېر زیات بخت وساتو، کله چې خلک بوختي بې ځایه کارونو ته وخت نه لري او تاوتریخوالي ته هم وخت کم پاتې کیږي. اقتصاد د تاوتریخوالي، ښه اقتصاد د تاوتریخوالي د کمیدو یو تر ټولو ښه لامل دی.
بله، ډېره زیاته مننه. د په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواری تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. شنونده عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
استدیوی پیک.